کې خوریدنی ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید مزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکتران هېڅ توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شوم ازما کوم څه ټول سره غلي زموږ نیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم یو یوازې منګه سلام دی په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرو او هغه هم ډیر یو عادي کیټو طالبان موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکی بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنا چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې مونږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
د تندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښو له ډېرېدو وروسته چې تر سره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې یې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي باید په جدي گئے دی سونا دونا دی مشومان دی دوی لاسرسین لری کی
نی وګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبل د سپې خډيري رامنځته کیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلوژنې قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د سپې خو په عواملو کې حسابيږي. د سرخپل په زندان کې یو ځوان زنداني چې مګي د احمد په مستعار نوم یادو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وايي په دې پښمانه دی چې ولی خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړې.
د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې دا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
ولې نه تلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس ژوند دې بس حکومت یې که ورته وویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما زما دغه چې د ژوند بس تنګ راغلم، بس مکاره ما وویشتل.
خو اوس دغه خپله په زندان کې نو
خو اوس ژوند دې بس دغه چې پېښه سو اوس خود پښېماني کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وې چې ډېر دلته خو نور تاسو معلومه چې زندان دی، بل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې باندې لا وخت، بس هر شی موږ خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبورې څوک
پچله دي زیوزي قتل خو نه کوي.
یا نور بس توبه مې دی،
هغه د خلق په استلاوي نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدای دې چې څه دي، هغه هم کدا چې کار وکړي، ځای دلته دی، بس زندان کې بل ځای نه دی. و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکړي سبا کانوال.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وقدې ډېرې وي او که وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی ګرځي را ګرځي، هغوی ځان ته یو څه وایي، نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نه سره تېرېږي تربونیت ته په ولسوالۍ کې، نو هغه رجګېږي بل تختار نه سره ورکوي، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور رجګېږي دا بل ورور وژني، یو ملګری رجګېږي بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول پکې لري. یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته یو ډول پیغور کاري چې ما باندې لاس جک، یا ماته تیزه خبر وکړه، یا ماته پیغور راکړه، نو دای د پیغور بدل یا کس وشتلو باندې یا پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله له چا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجه کوم خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي، بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس واژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي، په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله ورځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ځوان دومره مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړی وه تقریبا شل کاله درس کاله، زما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغامه پروت و، خپل سر ته یې پټو یې خویه، ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی، دروازه یې مخته خوسه کوي، نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي، نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، د جزا جهنم ده، دا ابدي به دی په جهنم کې وي. دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدي ده، لکه یو څوک چې مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي، هېڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي،
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي، بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي، هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دی ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه، خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
خپل تور کړه ورور په زړه کې ما تفرایا، دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا، ما خپل تور کړه ورور په زړه کې ما تفرایا.
د چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کېږي یا کوم څه انګېزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده، د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کېږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډېر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کېږي، په بدل کې یا نجلۍ ورکول کېږي یا پیسې ورکول کېږي، برات ورکول کېږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي، نه کېدې چې سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم، یا به پیسې ورکم یا بنجلې ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم هم د دوام کوي نه قتلونه به نور هم کیږي نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې نه د تصمیم حق لري او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده. هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیدو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بل اخره ځای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسائل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. جزا کود که بس او اساسي قانون که بس داده شي بیخبري له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایي مسایلو کې باید رسمي مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزې دي حوزې مربوطه دي پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورو دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی، یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه وسی پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر زیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېر مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي باید په جدي توګه یې د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي، یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
سو شغلی د